دا مشال رادیو دا په روانه غړې کې زه نجیب عامر ساسو قربای ما په دې او ساته خبرونه کې اوریدونکو په دوه منی مای کې درته دوه نیوز پروګرامونه مشال انلاین او روخانه مستقبل هم لرو. خو په لومړی نیمای کې بر سره رپورټونه وی او لاغه وړاندې د دې محل تازه خبرونه چې په عامر ساحل تاسو وړاندې کړي.
د پاکستان قومي اسمبلی تر تاوده باس وروسته حکومتي اضافي بودیجه منظوره کړي. د خیبر پختونخوا روغتیا اداره وایي د هغې صوبې په لس ضلعو کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې لسګونه پیښې ثبت کړي دي او د روسیې او غرب ترمنځ د ترنګلتیا ختمولو په موخه پرونۍ غونډه له څه مهمې نتیجې پرته پای ته رسېدلې. بشپړ خبرونه. د پاکستان قومي اسمبلی پرون تر تاوده باس وروسته د اضافي بودیجې هغه مسوده منظوره کړې چې لالارې حکومت د 343 ارب روپیو مالی ټولول غواړي. اپوزیشن تور پورې کوي چې د حکومت له لوري د نویو مالیو لګول او د ټیکسونو لوړول به د ګرانۍ لامل شي چې له وجې به یې وار لمخه اغیزمن ولس لا وځپل شي. خو حکومت وایي له مالیو زیاتولو پرته ورسره بله لار نه وه. د مالی چارو وزیر شوکت ترین د ډسمبر پر 1 د بودیجې مسودې تر وړاندې کولو وروسته ویلي ول چې حکومت د پیسو نړیوال صندوق IMF د پور شرطونو پوره کولو لپاره پر هغو شیانو ټیکسونه لګوي چې پخوا له مالیو مستثنا ول او همداراز د موبایل ټلیفون کمپیوټر او ګاډو په ګډون پر ځینو نورو شیانو مالیې لوړوي. IMF په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په څه باندې 3 کلونو کې د 6 ارب ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو، خو تیر کال ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. د پیسو نړیوال صندوق تیر کال په نومبر کې د اسلام آباد له لوري ترجمنو وروسته د پور پر دوام موافقه وکړه او د پاکستان دولتي خبری اژانس APP د اطلاعاتو او خبرونو چارو د مملکتي وزیر فاروق حبیب له خولې ویلي چې د حکومت ملګرو ګوندونو یې بشپړ ملاتړ وکړ چې ورسره د اضافي بودیجې مسوده منظوره شوه. د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو پرون هم په قومي اسمبلی کې نارې ووهلې او احتجاج یې وکړ. په خیبر پختونخوا کې د کووډ-19 وبا د څار او کنټرول اداره وایي د صوبې په لسو ضلعو کې د کورونا وایرس د نوي اومیکرون بڼې 250 پیښې تایید کړې دي. د ادارې مشر ډاکټر اکرام الله پرون مشال راډیو ته ویل اوسمهال د پېښور په ګډون په لسو ضلعو کې په هغو کسانو پسې ګرځي چې په اومیکرون بڼې لاخته شوي سره په رابطه کې پاتې شوي ول.
ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سرم ریگولر پہ کانٹیکٹ کیو کم کم زے کے چخلق آئسولیٹ کول دی داغی کانٹیکٹ ٹریسنگ کول دی بیا آغا کوارنٹین کول دی لکا آغا زے کے سمارٹ لاک ڈاؤنز لگول دی ناغا ٹول ہر سروان دی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې اومیکرون بڼه د پخوانیو پرتله په چټکۍ خپریږي. د کورونا وایرس دا نوې بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې وموندل شوه او په پاکستان کې د روغتیا ملي مرکز NIH د ډسمبر په پای کې په هغه هیواد کې د اومیکرون لسګونه پیښې تایید کړې. هلته د اومیکرون بڼې لومړۍ پیښه په کراچۍ کې ثبت شوې وه چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار دی. په همدې حال کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. د وبا په اړه حکومتي وپاڼې نن ویلي چې په 13 ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس 3,568 پیښې ثبت شوې دي چې ورسره په 2020 زیږیز کال کې د وبا له پیل راهیسې په هغه هیواد کې د وړجنو کسانو رسمي شمیر تر 14,00,000 لوړ شوی دی. هلته تر اوسه له ناروغۍ څخه 23,999 کسان مړه شوي، خو تر 12,60,000 زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم دي. د خیبر پختونخوا روغتیا ادارې په صوبه کې د افغان کډوالو په 12 کمپونو کې د کووډ-19 ناروغي واکسینی کمپین پیل کړی دی. د روغتیا په اداره کې د پروژې مشر ډاکټر افتخار علي پرون مشال راډیو ته ویل دا کمپین چې د جنوري پر 14 په نوخار کې د کډوالو له کمپونو پیل شو به تر مارچ پورې روان وي. د نوموړي په خبره هر هغه کډوال چې په پاکستان کې رجسټر وي او کولای شي چې واکسین شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وای په پاکستان کې شاوخوا 14,00,000 رجستر افغان کډوال دي چې زیاتره یې په خیبر پختونخوا کې میشتي. افتخار البته دا ونه ویل چې آیا حکومت به هغه لکونه کډوال هم واکسینوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او که څنګه. په همدې حال کې په ډسمبر کې د خیبر پختونخوا د روغتیا ادارې ویلي چې د واکسینېدو لپاره یې د شناختي کارډ شرط ختم کړی دی. هغه ادارې دا اقدام تر هغې وروسته وکړ چې د قبایلي سیمو زیاتره اوسېدو دونکي په 13 د شناختی کارډ نه لرلو له وجې له واکسینه پاتې کېدی. د روسیې او غرب ترمنځ د ترنګلتیا ختمولو لپاره په یو ونه کې د خبرو دریم پړاو به له نتیجې پاتره رسیدلې ده. د سختو ډیپلوماټیکو باسونو او ملاقاتونو پر مهال د لوی امنیتی بحران د مخنیوي هڅه کیده، خو یو خوا هم لخپل اصلي دریزه وانه وخته. ډیپلوماټانو پرون په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې مهم پرمختګ په اړه څه ونه ویل او لویدیز هیوادونه د اندېښنه لري چې د اوکراین له پولې سره نږدې د روسیو سرتیرو ځای پر ځای کېدل ښایي د یرغل مقدمه وي، خو مسکو وایي پر اوکراین د حملې نیت نه لري. د 50 غړو هیوادونو د سازمان د یو کلنۍ مشرۍ پیلولو پر مهال د پولینډ د بهرنیو چارو وزیر زبیګنیف راو وویل داسې بریښي چې د تیرو 150 کلونو په موده کې د پخوا پرتله اوس مهال د جګړې خطر زیات شوی دی. مسکو د ختیځ لوري ته د ناټو ائتلاف د غځېدو درولو په ګډون په اروپا کې یو شمېر امنیتي ضمانتونه غواړي. غربی چارواکی وایي د روسیې جنگی بیانیا او له اوکراین سره پر پوله د سرتیرو ځای پر ځای کول پر امریکا او د هغه هیواد پر اروپایی ملګرو د فشار هڅې دي چې هغوی د کرملین غوښتنې منلو ته اړ باسي. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا سفیر وایي غرب باید د مسکو له لوري د رسوایۍ هڅو ته تسلیم نشي او هیڅکله د تیری او ګواښونو له وجې غوښتنې ونه مني. د خبرونو پای
پامیر ساحلو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرونه په دوه منی مای کې درته 219 پروګرامونه لرو، مشال آنلاین او روخانه مستقبل. خو اوس د خبرونه سر رپورت ته، لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل چې د پاکستان قومي اسمبلی پرون تر تاو د باس وروسته د اضافي بودیجې هغه مسوده منظور کړه چې له لارې حکومت د 303 سلوي خراب روپو مالی ټولول غواړي. اپوزیشن تور پورې کوي چې د حکومت له لوري د نویو مالیو لګول او د ټیکسونو لوړول به د ګرانۍ لامل شي، خو بل پلو حکومت وایي چې د ایم ایف د شرطونو د پوره کولو لپاره د اضافي بجټ مخې ته راوستل ضروري و. د دې هر څه د تفصیل لپاره زموږ همکار طاهر خان همدا شیبه له اسلام آباد را سره دی. طاهر خان صاحب، دغه مسوده پرون د قومي اسمبلی نه منظوره شوه، په دې کې نور څه معلومات موږ په لاس کې لرو اوریدونکو سره کې شریک
ډیر مننه تاسو. په دې کې چې کوم معلومات ورکړل شوی دي ځنه پکې مخکې راغلی، نو اکثر چې کوم د پاکستان د بهر نه شیان واردوي یا درآمد کوي په هغه باندې د مخکې نه چې کوم دی ورته استثناء وي یا اگزمشن وي چې حکومت په هغه باندې ټیکس دومره نه اخیسته پاره باندې ټیکسونه لګولې شوې دي. او ځنه شانو باندې دنه چې کور کې پیدا کیږي هم لکه گاډي چي دي پاکستان کې چې کوم گاډي جوړيږي یا د بهر ناراضي نو پاره باندې ټیکس اوس د مخ کې په نسبت باندې زیات شوې دي. او لکه موبایل فون دي پاره باندې او بلکې د بهر نه چې کوم جناور راځي ژوندۍ جناور پاره باندې هم شوې. صرف افغانستان یو خبره ده چې افغانستان کم کم دغه راځي سبزی او دغه رنگ میوه هغه پکې لیکل دي چې هغه به هم هغه رنگ جاری پاره باندې به ټیکس نه بند د نورو ملکونو نه که هغه غیر راځي که غوخه راځي که میان راځي که سبزی راځي که میوه راځي پاره باندې په کوم ټیکسونه لګیدل دي. مخکې اعتراض یو کله چې دغه تفصیلات راغلي چې په پایو باندې یا د بیکریج کم سامان دي پاکستان کې خپل دغه رنگ د ماشومانو خوراک چي دي یا سولر دي یا لپټاپونه دي نو پاره باندې بیا حکومت اوس فیصله کړل چې پاره باندې به ټیکس نه کوي. نو بهرحال لکه څنګه چې تاسو ویل چې د حکومت دا داوه ده چې کوم مالیاتي خساره ده هغه او دویم به هغه پوره کول دي او دویم دا د IMF چې کوم شرایط ځکه IMF پاکستان لپاره چې کوم اوس 90 ډالر به ورکي نو هغه تر اوسه پورې نه دي ورکړی شوی ځکه دا د هغه شرایط وو او دا ښکاري چې پاکستان د هغه کوم شرایط دي ځنه هغه وسره منلی دي او پاکستان غواړي ځکه په خپل نن یو بل عمران خان دلته نن وینا کوله وزیر اعظم یو د پاکستان چې کوم امنیتی پالیسی ده ناغه خپل هم دی ته اشاره وکړه IMF ته چې ای موږ سره پیسې نشته نو مجبور چې IMF ته ورشو او بیا دا مو چې دی په عام خلکو باندې با اثر هم وي په امنیتی ځواکونو باندې سروي نو د حکومت دغه لیکن د بل خبره اپوزیشن 13 ورځې احتجاج هم کړو او هغه خدای وي په زور باندې دا پاسیم دی او کله چې پدې باندې 13 شپه نه وخت تر 12 بجو شاوخه پدې باندې باس وو غنټه 13 ورځ د غونډه د ملي سملې چې وزیر اعظم پکې او اپوزیشن مشران هم پکې وو دوه ځله بیا رائے شماري وشوانو دواړه واره بیا اپوزیشن پکې کې ناکامه پاتې شو. حکومت بیا د زمینی بجټ چې وتوی دا منزور کړو
ډیر مننه طاهر خان صاحب. زمونږ همکار طاهر خان له اسلام آباد را سره په موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی پرون له تاوده باس نورسته منی بجټ منظور کړ. دا بجټ حکومت ته دا اختیار په لاس کې ورکوي چې د اضافي مالیو یا ټیکسونو له لارې 330 خرابه نورې روپۍ ترلاسه کړي. اپوزیشن پرون د منی بجټ د منظورېدو پر مهال په حکومت سخت نیوکې وکړې او ویل چې له دې سره به د هیواد غربت ځپلي خلک لا نور هم خراب شي. خو حکومت وایي د IMF د شرطونو د پوره کولو لپاره دوی مجبور وو چې په ځینو سیزونو ټیکسونه لوړ کړي او د ځینو رعایتونو یا سبسیډیو په ختم کړي چې خلکو ته به پخوا ورکول کېدل. دا چې عام خلک په دې اړه سوې. زموږ همکار شانواز ترغزی په پیښور کې د ځینو خلکو سره خبرې کړي. راځي چې وایو.
تماشا لړو قدرمنو اوریدونکو شانواز ترغزی مونږ نن په ورسک روډ باندې دکانونه دي مارکیټ ته سرک په غاړو باندې اغه تر اغله ما وارم چې دلته خلکو نه پختنه وکړه چې کله د جنوري په 14 باندې د منی بجټ په نوم باندې د پاکستان په قومي اسمبلی او په پارلمان کې بجټ منظور کړی شو او په هغه کې ځینې شایان داسې دي چې هغه ګران کړی هم دي. د خلکو په هغه باندې رای راواخلم چې هغه دغه منی بجټ د نه خبر دي. پاکستان کې چې کوم بجټ راځي همیشه یو کال پس راځي او هر کال د جون په میاشت کې په دغه ولنې ورځو کې راځي. د جنوري په 14 چې کوم دی دلته منی بجټ په نوم باندې بجټ د قومي اسمبلی نه منظور شو. خو د ځینو کسانو سره خبرې کوم چې آیا هغوی په دغه پرونی ترمیم باندې یا د بجټ پاس کولو په دغه سیس باندې خبر دی یا نه. یو دکاندار ناست دی، هغه ته راغمه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی.
څه دې نوم دی؟
رنگین زمان جی.
رنگین زمان صاحب خوشاله اوسېږي. خو اخبار دې کتلې سر کنه؟
او جی او جی، ډېر ګای راغلي. 20 روپے کیلو غوړی ګران کړی دی جی.
دکان کې تاسو سره څه شیان پراته رښتیا؟
موږ سره غوړی دی، چینی دی جی، وړه دی جی، او ډېر مینګای راغلي. د نن چې شیخ خرڅ کو سر لا پاغه ریټ باندې نه کیږي. ورسته ورزه ورو شی موږ ته ګرانی ګینن. موږ ته 100 روپے ډبا د غوړو ګران شوی دی.
او ګاک سر راغلي دی کنه؟ دی
جی او جی، ګاک ډېر ګاک راغلي، ډېر پریشان دی. یو سړی راته ویل چې ماته د 100 روپے پرې د مجزما پکې مزدوري نشته. ول چې پرې دا ول چې ما سره د چنچای کرای نشته. دغه باوجود د 100 روپے ما ته پرې خو دی.
دلته دا ګاک راغلي د سودای واغست. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کوم دسه؟
اکرام الله بای کور.
اکرام الله بای کور. اکرام الله څنګه خې؟
خیر ده من دی جی.
څنګه سودا دی لګه واغسته کډیره؟
سودا جی بس مخ کې بم چې سمره غسله دا غینم کم واغسته.
ولی کم ولی؟
ا کم په دې معنی چې مطلب دا دی مخ کې به شی مونږ ته په 100 روپے کیلو ملاوي ده. نو ساغه شی په 200 روپے کیلو ملاويږي. نو مونږ هم که 100 روپے لکه چې هغه کم بجټ دی هغه هم غسل دی او دا غوړي ویلو د سیزونو کم شوا. نو 100 روپے مې هغه واغسته شی را ته کم ملاو شو.
په 14 جنوري باندې کوم بجټ راغلی وغینه خبر یغی کی اخبار دې کتل؟
بالکل مې کتل. خره ته پته ده وای پخلې مانی یو او چر به دلته دکانونو ته سوداګانو ته شی بیر سه بدل یره وای منی بجټ کې مونږه مطلب دا دی په عوام مانی دا ټیکس خوا کا خوا کا دا غینه ډیر به په دې خوراک کاک مانی یغی. نو مونږ ته خټول نه زوري شی چې کوم دی هغه د خوراک کاک سودا سامان دی.
ډیر مننه.
مهرباني.
خوشاله اوسئ چې کوم هوټلونه دي او یا غټ رستورانونه دي پاری باندې دا ټیکس مخ کې 0% دیو هغه دی 0% ول 0% ته واړو مانی دی یا نور چې کوم د بهر نه میوي راځي او یا سبزیان راځي پاری باندې 0% سل ټیکس ولګاو. مسالې چې کوم دی پاری باندې ول 0% ټیکس لګیدل لري. اورو ملونه چې کوم دی پاری 0% ټیکس لګیدل لري. بیټریانی چې کوم دی دا رڼا د پاره چې زموږ دلته کوم خلک کاری یا د نورو ماشینانو د پاره بیټریانی نو پاری باندې ټیکس مخکې 0% و 0% کا. نو دا د منی بجټ چې کوم دی نو پاری کې دغه ټیکسونه اضافه ولګیدل. او ما خو تاسو ته وړاندې هم ویلو چې هغه خیراتي ادارې چې پاری باندې ټیکسونه نو نو پاری باندې هغه استثناء چې کوم هغه ختم شوس په پاری باندې هم دغه شانو باندې ټیکسونه لګیږي. دلته دی هم دی ورس کروڑ باندې او بل دکان دی هغه ته وګاکر روان دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نوم دې څه؟
زما نجیب الله نوم دی جی. خپله سیسټی بایو کې میسي ټیچر یم.
ها استاد سکول کې؟
او جی استاد.
ډیر ښه. خوشاله اوسئ. د جنوري په 14 باندې ملي بجټ په نوم باندې اغه نه خبرې؟
هاو اغه نه خبرو جی. پرونم په ډیر غټ لگا دا شوه دی. اسمبلی کې په لکړې را مارکه د چکم اپوزیشن او د پی ټی ای چکم دا غری
حکومت
او ډیر غټ لړاو جګړه سره یو بل سره شوه دی.
ټول غوغه په ګډه
او غوغه په ګډه شوه. ځکه دا ډیر او سر یو سیز چکم لري چکم سیل سیزونو دی هغه 17% لگا زیات کړل کنه. اوس غریب زړې چکم لري هغه ته دی 700 ملاوي کی او چکم لري ټیمګه مخکې د نو شریف او د ان پی په دور کې 725 کې و او نن سبا کې چکم لري شمه غوړون موس په 1900 په دې کې مونږ ته ملاوي کی.
ډیر دې مننه کوم.
دا تا کا دا
تبای کړلو
اوس مونږ مره 100 روپے پېټرول واچول دی. آیاز مال سکول کې ما نو د بای کو نه مبيزه په 100 مانه تلم راتلم او شي کومره 150 میو چل ختم شو دره بوتل میزان سره به راډک کو مالیزا
ډیره مننه نمشال اړو خطر باندې وريدون کو تاسو په دغه منی بجټ باندې د دکاندار او دغه ترڅنګ بیا د عام خلکو چې کوم دلته مزدور کار دی دیړی مار دی یا تنخادار دی دغه خبره تر مو وريدلې
تاسو د عام خلکو خبرې واوریدئ چې ویلې ګرانۍ نه سخت په تنگ دی او په داسې حال کې چې نور ټیکسونه راځي نو دوی به نور دغه کیږي د ستونزو سره مخ کیږي. حکومت وای د آی ایم ایف د شرطونو د پوره کولو لپاره دوی مجبور وو چې په ځینو سیزونو ټیکسونه لوړ کړي او ځینې رایتونه یا سبسیډي چې خلکو ته پخوا ورکوله بیرته واخلي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو واوریدل چې د قومي اسمبلۍ نه منی بجټ پاس شو. دا چې منی بجټ یا اضافي بودیجه د ستوي پامیر ساحل پر دې موضوع باندې یو تفصیلی رپورت جوړ کړی راځي چې وایو
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د اضافي بجټ پر مسودې تود باز شوې ده. اپوزیشن وایي دا اضافي بجټ پر ولست ټیکسونو لاره بوج زیاتوي خو حکومت دریز لري چې د مالیو لوړولو پرته بل لار نه لرله. د هغې مسودې رسمي نوم د 2021-22 مالی کال اضافي مالیاتي مسوده یا بل دی چې ورته په عامه اصطلاح کې منی بجټ یا کوچنۍ بودیجه ویل کیږي. پښتون را چې منی بجټ څه ته وایي او د دې په پرولس څه اغیز وي د دې پښتون تر جواب مخکې د بجټ یا بودیجې تعریف مهم دی. په پاکستان کې حکومت هر کال بودیجه جوړوي چې د جولای پر لومړۍ نیټه د مالی کال تر پیلېدو مخکې باید پارلمان منظور کړي. په هغه هیواد کې مالی کال د جون پر 1.5 پای ته رسي او حکومت اکثر په می یا جون کې نوی بجټ تیاروي او قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د اقتصاد استاد ډاکټر انور شاه د جنوري پر 14 مشال راډیو ته ویل حکومتونه بجټ ځکه جوړوي چې د کلنۍ ګټې او لګښتونو یو اټکل وکړي او له هغې سره سم بیا پر پرمختیايي او نورو کارونو پیسې ولګوي.
حکومت په کال کې یو ځل بجټ پېش کوي چې زمونږ د کال دومره خرچي لګه فرض کړئ زمونږ 10 لک روپۍ خرچي او زمونږ آمدن 8 لک 2 لک به مونږ قرضه اخلو. دا په کال کې یو ځلی چې کله ته دا ولګي کنه دا خدا دغه بیا ری اسټیمیټ کی لګه ته بیا وایي چې نه زمونږ خرچي خو دې 2.5 لک او زمونږ آمدن چې کوم دې نه لګوي دا روپۍ به اوس دې خلکو نه نور اخلو. ظاهره خبره ده چې ته زمونږ په جوړ بجټ کې چې موږ آمدن کم اندازه لګولې وا نو هغه څنګه کم ده نو موږ آمدن ډیر پکار دی آمدن دپاره خو ټیکسونه پکاري وي نو دوی وایي چې موږ نور ټیکسونه لګوو چې موږ دا نور زیات آمدن راته راشي د دې ته وایي منی بجټ لګا.
د پاکستان له اساسي قانون سره سم حکومت باید د پیسو ټیکسونو ګټو او لګښتونو په اړه ټولې قانوني مسودې له پارلمانه منظوري کړي. د قائد اعظم پوهنتون د اقتصاد بل استاد ډاکټر جاوید اقبال وایي پاکستان له څه د پاسه 3 کلونو راهیسې له مالي او اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او د دې لپاره د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره د پورونو یوه موافقه کړې ده. د وای آی ایم ایف قرض د ځینو شرطونو په پوره کولو ورکوي. د ډاکټر اقبال په خبره د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د آمدنۍ یو هدف ورکړی دی چې هغه باید پوره کړي چې د هغې په پایله کې ورته نور پور ورکړي. دی وایي حکومت د آی ایم ایف د شرطونو پوره کولو لپاره اضافي بجټ وړاندې کړی دی.
په هغه شرایطو کې دا دی چې زمونږ تا غو یو ټارګټ راکړی چې دا د ریوینیو یو ټارګټ یا د آمدنۍ یا عام کس ته پاره وایي چې دونه پیسې چې دا ستاسو کمې کی دا به پوره کوي. دا هغه پیسې پوره کولو لپاره څه قانونونه پاس کول دي چې باقي یو قانون دی چې ته په خلکو باندې ټیکس سیوا کا او که ته کوم ځای کې سبسډي ورکې نو هغه سبسډي لري کا نو دا پیسې چې کمی نو دا ته ډایرکټ نشي کولی په دې باندې د پارلیمنت نه اجازه اخلي.
آی ایم ایف په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په څه باندې 3 کلونو کې د شپږ ارب ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو خو په 2020 زیږیز کال کې ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. د پیسو نړیوال صندوق تیر کال په نومبر کې د اسلام آباد له لوري ترجمنو وروسته د پور پر دوام موافقه وکړه. همدا لامل دی چې حکومت د ډسمبر پر 1.5 د اضافي بجټ مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړه. وی ویل چې له منظورېدو سره به د ټیکسونو له لارې 343 ارب روپۍ وګټلی شي. د مالی چارو وزیر شوکت ترین د اضافي بجټ تر وړاندې کولو وروسته ویلي ول چې حکومت د آی ایم ایف د شرطونو پوره کولو لپاره د ټیکسونو زیاتولو وړاندیز کړی دی او بل لار ورسره نه و. خو ډاکټر اقبال وایي چې حکومت کولای شول چې خپل لګښتونه کم کړي.
زه خپل په بیوروکراسي کې پاتې شم. یو بیوروکرات چې کوم دی هغه د 21 ګریډ والا او د 22 ګریډ یو بیوروکرات دی. هغه ته څومره پټرول الاوډ دی, هغه ته څومره نوکران الاوډ دی, هغه ته څومره ګاډي الاوډ دی. یعنی زه په کلاس کې مثال ورکوم لکه ته چې د لیمو جوس وباسې کنه په نیمبو کې نور جوس نشته او موږ مسلسل هغه نیمبو نه چړو. که ستا سره آمدنی سوا کولو طریقه نه نو ته خرچې کمې کا.
د دولتي ادارو فعالیتونه او پکې د کارکونکو تنخواګانې د حکومتي لګښتونو یو لویه برخه جوړوي. د ډاکټر انور شاه په اند حکومت نشي کولای چې د خپلو لګښتونو کمولو لپاره د دولتي ادارو د کارکونکو تنخواګانې کم کړي نو ځکه ورته د نامستقیمو مالیو لګول اسانېږي.
د آی ایم ایف مطالبه چې هغه عمر لدای چې تاسو کم د خرچو او د آمدن د منځ کې د ګیپ کې دا کم کا نو هغه د طریقې دی یادای چې ته لګ خرچه کم کا خپل خرچې کم کا یادار چې ته آمدن چې واګه نو تاسو په تر دې خرچه انسان دی یو ځل د څه نه لګوس پر تنخواګانې دي یا نور کم صورت یار لندا خو کومول بیا ګران نه سیاسي اثراتی ته زیاتو نه زیات څه خرچه کومول ګران نه دوه راشه د آمدن آمدن دغه یو ټیکسونه دی یو ټیکسونم هغه ټیکسونه چې در خلکو نه په خوراک په صورت یار کې لګا ورته ته ګولې علي په ګولو کې څنګه ټیکس کټ کی چینی علي په چینه کې څنګه کټ کی ته چې کوم نه نو وړي علي په وړو کې دی ته وای ان ډایرکټ ټیکسونه نو چونګی دا ان ډایرکټ ټیکس په تاسو کاری نه هوستانه زی نو دا چونګی اساني د حکومت ته چې کوم نه نو
کله چې حکومت د استعمال پر شیانو یا خدماتو ټیکسونه ولګوي هغه نامستقیمه مالیه بلل کیږي او مستقیم ټیکسونه هغه وی چې خلک یې نیغ حکومت ته ورکوي. د مثال په ډول د موبایل ټلیفون پر کار ټیکس نامستقیمه مالیه بلل کیږي خو له تنخوا څخه چې حکومت پیسې ګرځوي هغه مستقیمه مالیه وي. همدا لامل دی چې د ډاکټر جاوید اقبال او انور شاه په خبره د حکومت اضافي بجټ با پر ولس اغیز وکړي او بوج باور باندې زیات کړي. خو د پاکستان د مالی چارو وزیر شوکت ترین د دسمبر پر 13مه خبريالانو ته ویلول چې په اضافي بجټ کې پر هاغو شیانو د ټیکسونو وړاندیز کړي دي چې مخکې له مالیو مستثنا ول. هغه ویلول چې د پیسو لنډیوال صندوق آی ایم ایف څخه د پور د دوام لپاره اړینه وا چې پر گاډو موبایل ټلیفونونو کمپیوټر او ځنونو نور شیانو مالیه ولګوي او یا ور باندې ټیکسونه زیات کړي. ترین زیاته کړې وه چې په دې توګه پر ولس یوازې د 2 اربه روپیو اضافي بار پریوزي. د پاکستان حکومت همداراز دریز لري چې له تیرو حکومتونو څخه ورته خراب اقتصاد په میراث کې پاتې شوی و چې د سمولو هڅې کوي او په وینا یې د دې لپاره ځنې سختې پریکړې اړینې دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
ردونکو سم کورونا په اړه رپورټ ته مخه کو. تاسو مخکې واوریدل چې د خیبر پختونخوا چارواکو ویلي دي چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په خیبر پختونخوا کې هم راغلې ده او په 10 ضلعو کې تقریبا 250 کیسونه مخې ته راغلي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د سارو کنټرول قومي ادارې نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا NCOC د شمیرو له مخې په دې هیواد کې په 14 جنوري سه باندې 3000 نوی د کورونا کیسونه رپورټ شوی. کم چې لدې یو ورځ مخکې رپورټ شو کیسونو څخه 100 برابر زیات دی. چې د دې کیسونو د زیاتېدو وجوهات څه دي او د مخنیوي په لړ کې د ولس حکومت څه ذمہواری جوړیږي په اړه د اسرالم ممان رپورټ اورو.
په پاکستان کې د کورونا په اړه د معلوماتو خبرونکې حکومتي ویبپاڼې د 13 جنوري د شمیرو له مخې په 13 شاوخوا 4 میاشتو کې لومبي ځل دی چې په دې هیواد کې د کورونا ورځنی کې سونه له 3000 پورته شوې دي. د دې هیواد وګړي پوهان او ډاکټران وایي چې له کورونا د ځان ژغورنې په تدابیرو د عمل نه کولو له کبله دغه وبا بیا زیاتیږي. د تخبه شناواز خان په 13 جنوري مشال ډو ته ویل دلته کې خلک نه یوازې په بازارونو، بسونو او نورو ولسی ځایونو کې بلکې په حکومتي دفترونو کې هم نه ماسکونه چوي او نه له یو بل سماجی فاصله ساتي.
سرکاری ادارې یا بینکونه یا داسې دفترونه چې په هغې کښې تر اوسه پورې هغه نوټسې لګېدلي دي چې خیال وساتئ نو
لساتل کې. د پیښور سیدا صدفارا هم په 13 جنوري مشال ډو ته ویل چې په غم خادو کې هم خلک د کورونا د مخنیوي په هدایاتو عمل نه کوي چې لکبل یې د ناروغي زیاتیږي.
ایس او پی کتلار یو د خان بندغم قاده لکلی تلار وغه ماسک چولی نو ټول بور پورې خان دی. یره دا وګوره کنه دا غزان تسوی یره دا وګوره د کوم د ناروغي لکه خپل خصنه کې جبل هم نه پریږدي. نو پدې کې رویه ډیره زیاتې کار کوي ویو به بدلو ویله بس چینج راځي.
د پېښور پونتو نه د ټولنې د کړو د څنګه استاد جمیل چترالی په 13 جنوري مشالې دوته ویل چې په پاکستان کې د تعلیم د کمی لکبله ځنې خلک د کورونا پولیو او نورو بیماریو په اړه د ډاکټرانو او ساينس پوهانو خبرداري جدي نه اخلي کوم چې ډیره خطرناک خبره ده.
چې په چوسم په پیریانو په ذریعہ د زړه پرشن کیږي نو اول تا د کورونا په شانتي د سوفیسټیکیټډ بیماری یا د وبا په اړه کې د عوامو نه هغه مرسته مساتل چې دي کې به عمر او آگاهي وي او خلق قدی گرن ندی زکه چې ریاست د دې په تعلیم باندې د دې په اجتماعي او شعور باندې هغه عمره انویسټمنټ نه کړي چې خلکا دا شعور ولري چې ریاست یا خلا پروفیسران او ساينزانان دي هغه کله یو یو یری یو یو د یو خطرې
د خبر پختونخوا ډاکټرانو اتحادی مشر ډاکټر محمد زبیر ظاهر وایي دا وخت په پاکستان کې څه باندې 40% خلک مکمل واکسین شوي دي. د په خبره د کورونا وبا مخنیوي به هله کیږي چې د هیواد ټول وګړي مکمل واکسین شي، ماسکونه واچوي، ټولنیزه فاصله وساتي او په نور اقداماتو عمل وکړي.
خلکو ته پکار دي چې هغه د ماسکونه مچوي، هغه د سماجي فاصله ساتي، هغه د لاس مینځي، ځکه دا اومیکرون دی اوس ما واورېدل چې نوې ویریانت پکې راغی چې کوم یو څه پورې په تحقیق کېږي، نو دا فیزونه به راځي او خلکو ته لا اوس هم احتیاط پکار دی.
ډاکټر زبیر وایي لکه نه چې د حکومتي ګوند په ګډون او نورو سیاسي ګوندونو په خپلو جلسو، مظاهرو او نورو هلو ځلو کې د کورونا د مخنیوي هدایات لپاره غورځولي، نو ولس هم اوس دغه ناروغي جدي نه اخلي. کله چې همدا خبره په 13 جنوري مشال ایډیو د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف او د صوبایي اسمبلی صحت قائمه کمیټي غړي محمد ظاهر شاه په وړاندې کې خودا، نو هغه پر دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. البته نو موړي زیاته کړه چې دوی باید لړکی کمپاین کوي خو نور وضاحت یې ورنه کړ.
چې موږ خپل هم چې بس روټین کمپاین دوران موږ خلکو ته وایو چې موږ مخکې دې کې خپل ټیک ټاک پروګرام نوم کړی دی چې څنګه موږ پروګرام پر بیا د پاره ان شاء الله موږ خلکو ته وایو ته یو دغه پیدا کوچی د خلک دغه کورونا د حوالے ټیک ټاک.
په پاکستان کې په وروستي ځل پروسه کال په 15 سپتمبر د کورونا څخه باندې 3000 کیسونه ریپورت شوي وو. ډاکټر زبیر وای چې اوس بیا د دې ناروغي زیاتېدو وجه دا ده چې د کورونا اومیکرون بڼه ډیره په تیزۍ سره خوريږي او خلک ترې ځان نشغوري. په پاکستان کې د کورونا په اړه د معلوماتو خبرونکي حکومتي ویبپاڼې د 13 جنوري د شمیرو لمخې کورونا وبا په 43 ساعتونو کې 15 کسان مړ کړي چې ورسره له دې ناروغي د ټولو مړو شوو کسانو شمیر 28,992 ته ورسید. ویپان زیاتوی پر دې ناروغي ټول 212,218 کسان اخته شوي چې پکې څه باندې 218,000 بیرته رغېدلي اهم دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مکوي. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مول کورونا وایرسا ژغورل شي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو د دې خبرونه په دویمه نیمه کې درته دوه ونیس پروګرامونه لرو. بشیر گواخ به تاسو ته مشال آنلاین خبرونه وړاندې کوي او منور شاه به روښانه مستقبل کې ستاسو کوربه وي. که تاسو د دې خبرونو یا د مشال اړیو د نور خبرونو په اړه څه ویل لرئ نو زموږ چې کوم د واتس اپ شمیره ده یا د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده موږ وخت په وخت درته اعلانونه کوو، په هغې باندې خپل پیغام موږ ته ریکارډ کړئ، موږ ستاسو د پیغام په اورېدو په هغې باندې عمل کوو. او اوس 2:30 شوې د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل نه.
د پاکستان قومي اسمبلی پرون تر تاوده باس وروسته د اضافي بودیجې هغه مسوده منزوره کړې چې لاري حکومت د 343 ارب روپیو مالیه ټولول غواړي. اپوزیشن تور پورې کوي چې د حکومت له لوري د نویو مالیو لګول او د ټیکسونو لوړول به د ګرانۍ لامل شي چې لوجې به وار لمخه اغیزمن ولس لا وځپل شي، خو حکومت وایي له مالیو زیاتولو پرته ورسره بل لار نه و. په خیبر پختونخوا کې د کووډ 19 وبا د څار او کنټرول اداره وایي د صوبې په لسو ضلعو کې د کورونا وایرس د نوي اومیکرون باندې 250 پیښې تایید کړې دي. د ادارې مشر ډاکټر اکرام الله پرون مشال راډیو کې ویل اوسمهال د پیښور په ګډون په لسو ضلعو کې په هغو کسانو پسې ګرځي چې په اومیکرون باندې لاخته شوي او سره په رابطه کې پاتې شوي ول. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په جنوبي افریقا کې موندل شوی اومیکرون باندې د پخوانی او هغو پرتله په تیزی خبريږي. د خیبر پختونخوا د روغتیا ادارې په صوبه کې د افغان کډوالو په 12 کمپونو کې د کووډ 19 ناروغي واکسيني کمپاین پیل کړی دی. د روغتیا په اداره کې د پروژې مشر ډاکټر افتخار علي پرون مشال راډیو ته ویل چې دا کمپاین چې پرون په نوخار کې د کډوالو له کمپونو پیل شو با تر مارچ پورې روان وي. د نوموړي په خبره هر هغه کډوال چې په پاکستان کې رجسټر وي کولای شي چې واکسین شي. او د روسیې او غرب ترمنځ د ترنګلتیا کمولو په موخه په یوه اونۍ کې د خبرو اترو دریم پړاو به له نتیجې پای ته رسیدلی دی. د فشار په ماحول کې د سفارتکارۍ له لارې د لوی امنیتي بحران مخنیوي هلې ځلې کېدې، خو یو لوری هم له خپل اصلي دریځه وانه وښت.
او پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیزی تاسو ته وړاندې کوو، اوریدونکو وروسته به روښانه مستقبل پروګرام هم اوري. خو اوس درته بشیر ګواښ د مشال آنلاین خبرونه وړاندې کوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
مینا او سلامونه، زه بشیر گواخیم په مشال آنلاین خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ بحث کوو. په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې د پاکستان په قوانینو کې وګړي څومره د بیان ازادي لري او څنګه کولای شي له دې حق په ګټه اخیستو سره خپلو سوله ییزو موخو ته ورسیږي. کاغه خبرونه مو نوی اوریدلې د مشال ریډیو په موبایل ایپ او ویب پاڼې ولټوي او وایبر. د دې لړۍ په دې ازر خبرونه کې ستاسو لپاره د پاکستان په یو بل ډېر ګټور قانون بحث لرو. دا د بیان ازادي سره نیغ په نیغه تړاو لري. دا قانون رائټ ټو اکسس ټو انفورمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي دی. اوریدونکو کله کې دې شي درته په خپل سیمه کې د روانې سرکاري کومې پروژې لکه سړک، هسپتال یا ښوونځي په جوړېدو کې پر کار د درغلیو شک پیدا شوی وي او پوښتنه مو زړه ته راغلې وي چې حکومت په ټیکهدار سره د څو روپو قرارداد کړی وي، یا دا چې د قبایلي سیمو لپاره حکومت څومره بجټ لري او څومره یې څنګه کارولی دی. یکی دیش په دې اړه باندې ځان په هولو غواړي چې ساسو د ځای استاد چې په صوبې سملې یا قومي سملې کې دی هغه د حکومت د ترقېتی کارونو لپاره څومره فند ورکړي دي. نو کو د دغه او نورو سرکاري معلوماتو حاصلول غواړي نو له اړوند سرکاري ادارو یې ترلاسه کول شي. د قانوني چارو په طارق افغان په دې اړه وایي چې د معلوماتو لاسرسي قانون د همدغه لپاره دی.
دا رائٹ ٹو انفارمیشن کم قانون چ دے نو دا خود اول نہ پ آئین کے دا موجود دے چی آرٹیکل 19A چ کم دے نو دا ہر شہری تا دا حق ورکی چی کاغت کم انفارمیشن پکاری نو آغا دے اغتا ورکړی شي. اکسس ټو انفارمیشن ایکټ 2017 چې دی نو قومي اسمبلی پاس کړی دی، په هغې کې هم سیکشن 3 چې کومه دی هغه دا وایي چې هیڅ یو شهری تبا د انفارمیشن رسد چې دی نو دغه څوک منع کولی نه شي، او که هغه څه انفارمیشن غواړي هغه به هغه ته ورکولی کیږي. او چې مخکې به ډیر داسې معلوماتو چې هغه به د خلکو سره د شهریانو سره د عوامو سره نه شیر کېدل.
تاسو د بیان د ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بالکل، اوزه د دې خبرونه کوربه بشیر غواهم. تاسو واوریدل چې د بیان ازادي د حق خوندي ساتلو په لړ کې د پاکستان په قوانینو کې دا واضح شوی چې خلک باید معلوماتو ته لاسرسی ولري. کله چې موږ له ځینو اوریدونکو په دې اړه وپوښتل چې آیا له دې قانون خبر دي یا یې کله استعمال کړي، نو ځینو یې داسې وویل:
نما خو اسمان دو جنوبی وزیرستان تحصیل سره روا کرکنه کلی نمو تعلق سای دا چیم رای سو انفرمیشن کیم ایکس تدا چی کیم گورنمنٹ آف پاکستان چی کیم ایکس تای خالق سی دار ایویرنس نستا وی چی دای دی دغی ایکس استیمال ہو کوئی نیا باقایدہ حافظ تا یا تا پفاتا سو مشتا معلومات نستا دا چی میزا پا کیم پر زلاک شد دغی باقایدہ حافظ وی چی میزو اردری می دای دی مشتا دا غرس کوی دغم نکلا استیمال کلای دای او نا دغی سفایدہ نیستا را سنگی دو
گل نواز خان مومن زمانون دی معلومات ترسنی حوالی سره دلته کې اس قسمه دسی موږ نه خصو وسپوس پور وسو ورکشاپ کړي نه دلته کې په ضلع ممن کې دي حوالی سره موږ میډیا سره ویل دي خدا غواړو کې دسی قانون وي چې هغه راشي دلته کې باغی باندې خلک په هکړلې شي سره دسی اخباراتو کې ټکټو کې باندې باندې خبر لري خو موږ نه سره د باز زګتی لري موږ سره سره د جسمی زګنه لري موږ ویزه دا بسې دا قانون به وي خو لکه دسی دلته کې شتنه چې یو شی اپلیمنت شي یا وی یا تویني وګوري ته به علاقه سي زو پیژنې کنه یا د هغه متعلق سو واو سلیکچر واوری خبره واوری خو معلومات دلته کې نشي کېدلی څوک نشي ایکسس کولی ځان له خلک دغه سفارشونه مفارشونه ګوري یو ځای بل ځای کې یا څه بل څه دغه مغی هغه څه کار مار پیښ وي هغه کار وختي ته ورحل کېدی شي خو دا کوم شي دا قانون دی دلته کې څوک پته نه دی پوهې
زمون نوم جاور امان دا مولا خان سره هوته دین کا یم جنوبی وزیرستان تحصیل کرا کی طرف میں تعلق ہے دا رائٹ ٹو انفارمیشن دا نمبر وی دلائی رہے کہ مطلب دے سرکاری محکمے نا تا انفارمیشن وقت تھا شے کوئی ویسا پر امو ادخشی استعمال لڑائی کڑائی او نہ پہ تیے جا کو نہ دے گورنمنٹ دے طرف نشتا تا دا سے آگاہی پروگرام شوائی دے چکھال گے دخشی نا ویر شی گورنمنٹ سوال بندے خالی صرف دا ایکٹ دا رائٹ ٹو انفارمیشن الانکه خلک ته دغه شهید اویرنس او نو ګورنمنت دغه متعلق تو اقدامات وکړي.
اوریدونکو له دې خبرو معلومیږي چې ټول وګړي د رائټ ټو اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي له قانونه ډیر خبر نه دي. موږ چې کله په دې اړه معلوماتو ته د لاسرسي له کمیشن سره رابطه وکړه نو هغوی راسره ځینې مواد شریک کړل چې ترې معلومیږي دوی د بېلابېلو غیر سرکاري ادارو په مرسته د عامه پوهاوي لپاره سیمینارونه جوړ کړي او په باقاعده ډول ځینې ویډیوګانې هم خپروي.
آپ کا جتنا حق صاف پانی پر ہے اتنا ہی حق جاننے کا بھی ہے.
دغه د اما پوهاوی دی وی ویډیو برخه دا چې و مېرمن پکې د ناپاکو اوبو پاړه حکومت سره د خپل شکایت ثبتولو لپاره زینو معلوماتو ته اړتیا پیدا کوي چې به یې هغه معلوماتو ته د لاسرسي د قانون په کارولو سره ترلاسه کړي. په ویډیو کې معلومات د لاري روښانونکي رڼا په توګه یاد شوی. اردو خطا سیل مشال ریڈیو څخه د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په 2018 کال کې جوړ شوی معلوماتو ته د لاسرسي قانون په اړه بحث ته دوام ورکوو. د دې قانون تر مخه هر سرکاري اداره مجبوره ده چې په یوه شروزو کې غوښتونکو ته بغیر له کوم فیس اخیستو معلومات ورکړي. خو کدا سی ونه کړل نو خلک کولی شي معلوماتو ته د لاسرسي په کمیشن کې شکایت وکړي. د قانوني چارو پو اډوکیټ رحیم وزیر مشال ریډیو ته ویل چې که څه هم حکومت کول شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي، خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټ وساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ.
کازو مختصر به یو مثال در کما چې تعلیم یو مکمل ده، په دې کې صوبایي حکومت یو اجازه ورکړه یا یو منظوري ورکړه چې په یو تحصیل، په یو تاپا، په یو یونین کونسل کې، په یو کلی کې یو کالج منظوري ورکړه. نو په دې کې چې کم لوکل خلک دی، هلته کم خلک دی، هغه ته دا محسوسه شوله چې په دې کې چې پیسې په شفاف صفه طریقه سره نه لګي، چې کم ټیکادار دی هغه میټیریل صحیح نه استعمالوي. نو په دې اړه عام خلک چې کم زما آواز واوري، دغه سره په لاس کې ډېر زبردست یو قانوني هتیار دی. هغه قانوني هتیار یو پن په لاس کې راواخلي، په یو ساده کاغذ باندې دا د هغې محکمې چې کوم لوکل التا چې کوم مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ما ته دا معلومات پکاري. هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنکړو، په غینه بعد لار دا ده چې معلومات یې ورنکړل. قانون دا وایي چې بیا به د انفارمیشن کمیشن سره
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو غوړي.
په مشال انلاین خبرونه کې زه ساسي کوربا بشیر غواخم. په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن د فروری پر 14 مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 568 شکایتونو له لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 211 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د بشری حقوقو وکیل اډوکیټ شبیر حسین گگیانی په هغو خلکو کې شامل دی چې د دې کمیشن لاري له سرکاري ادارو څخه د معلوماتو د لاسرسي قانون لاري ډیر ګټور معلومات ترلاسه کړی دي. هغه په زور د غیب شو کسانو د مندل لپاره د غوی د کورنۍ او پکې سونو کې وکالت کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون په مرسته ډیر خلک مندلي او له زندانونو یې کورونو ته ستانه کړی دي، خو گگیانی ټینګار کوي چې د دې قانون په اړه عامه پوهاوی باید لا نور زیات شي.
داسې کاغذونه چې ضرورت پي خو هغه زورور سړي ته ملاویږي او کمزور سړي ته نه. نو دا داسې یو قانون چې دا د یو کمزوري لپاره یو وسیله وه چې د دې په ذریعه باندې باغه پبلک ډاکومنټ ته او د سرکاري هغه کاغذونو ته چې هغه به هغه باندې قانون ممانعت نه دیخي نه هغې ته اکسس و. ولکه خلک یو ناخبر هم دي، اویرنس نشته. په کار ګورنمنټ دا چې یو قانون روبس چې دغه بابت کې په ټي وي، په ریډیو، په پرنٹ میډیا، الکترونیک میډیا، په عام حالتونو کې، په چوک کې، په روډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي.
اوردونکو که کومه سرکاري اداره درته معلومات نه درکوي، نو د پاکستان په هر لوی ښار کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن دفتر شته دی، هلته ورتللی شي. که تګ ممکنه نه وي نو پر ویب سایټ rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي. په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم، د ټلیفون شمیره، پته، پښتني او داغي حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات رغواړي. د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکونکو افسرانو ته د یو کال قید سزا او 200,000 روپو جرمانه سزا اورول کېدای شي. او همدې سره د مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
دا مشال رادیو دا درن اوریدونکو تاسو مشال آنلاین خبرونه واوریده. اوس درته زمونږ بل همکار منور شاه روخانه مستقبل خبرونه وړاندې کوي. د مشال رادیو تر څنګ اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه د رستپات هیوادونو د پرمختګ لپاره هڅه کوي چې ځوانانو ته یې د اعلی تعلیم موقع ورکړي او دا راز دغه هیوادونه هم د نړۍ د پرمختللو قانونو سیال شي. پاکستانی ځوانانو هم له داسې موقعو ډېرې ګټې ترلاسه کړي او اوس یې د خپل وطن او قام لپاره استعمالوي. خو بلې خوا پاکستان په خپل هم غواړي چې دغه راز ګټې د جنگ ځپلي هیواد افغانستان ځوانانو ته ورسوي او دا ځوانان بیا د خپل هیواد په ودانۍ کې برخه واخلي. په دې لړ کې پاکستان هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفه ورکوي. هم د دې پروګرام لاندې په اسلام آباد کې موجود له یو افغان زده کوونکي سره مخابره کړي. هغه وایي
اکرام الله قریشی په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د اداره او تجارت یعنی د بی بی دوم سیمستر مختلف او همدارنګ د افغان سټوډنټ یونین د فرهنګي مسؤل يم. زه خپل د افغانستان د ننګرهار ولایت يم او خپل ابتدایي زده کړې د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ننګرهار عالی لیسه کې کړې ده. وروسته دا وینم په د پاکستان پر سکالرشپ کې امتحان ورکاو د امتحان لپاره راغلم اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي
دا چې په پاکستان کې د سکالرشپونو په اړه معلومات څنګه تر لاسه کړل اکرام الله قریشی په دې حق له وویل
دا چې په پاکستان هیواد کې صرفه 3000 افغان سټوډنټان لوړې زده کړې کوي چې د افغانستان غونډه هیواد ته به یو خزيره وي او همدارنګه لوست ځوانان د هیواد برغونه او آبادی کې مهم رول لري. نو هم په دې 3000 سټوډنټانو کې زموږ ملګری ول او همدارنګه موږ هم ویب سټونه تعقیبونه د هغې لاره مخبر شو او اسلامک انټرنیشنل سیمو سلیک
لنوموړي مو پوښتل چې په پاکستان کې د وړیا اعلاس د کړو تر لاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی. دی وای
د پاکستان امبسی له خوانه په ویب سټ کې به هر کال افغان سټوډنټان لپاره سکالرشپ انونس کیږي. نو انلاین باغی رجستریشن کې هغه به وتا ته د غدر کې خپل غرول نمبر چې په کوم رول نمبر او په کوم مرز او په کوم سنټر باندې وتا سره ځي خپل ایگزام ورکوي. نو موږ هم دا سه اپلای وکړو ورته انلاین په دې امتحان کې سل کوېشن یې البته سل وره کوېشن یې جنرال کوېشن یې چې په جنرال کوېشن کې د فزیکس میت همدارنګ کیمستري او نور جنرال کوېشن یې هم مثلا په انټرنیشنل سطح باندې او د زیاتره په فوکس سره په انګلیش باندې چې ټیسټ دی پاس کړو به دوی تاسو انټرویو اخلي. په انټرویو کې تاسو ډاکومنټس چک کیږي تاسو پاسپورت راغوښتل کیږي همدارنګ چې کوم د سکول هغه شاتنامه یا شاتنامه چک کول دي. نو یو څه تاسوونه دي بس دغه سیمپل انټرویو.
اکرام الله قریشی وایي ک افغان ځوانان خه تیاری وکړي نو دا امتحان ډیر مشکل نه دی.
تری دا چې هغه کوم سټوډنټان چې 12 ګریجویشنز یعنی لیسې څخه ګریجویټ شوی نو هغه کوم دوی چې په کوم په 12 ایئرز کې کوم دغه لوسری کتابونه نو دغه دوی لپاره خامہ دی ګیره د ترڅنګ کې انګلیش ډیر مهم ده په دغه ایگزام کې. هغه تیر کلونو کې چې موږ په کوم کال کې ټیسټ البته ټیسټ لپاره ډیر زیات موده ولګیده چې تقریبا یو کال یا یو نیم کال ولګیده او اوس چې خوشبختانه دا کم ټیسټ چې دوی واغسته نو ډیر زر ټیسټ هم واغسته ډیر زر اناونس کړ او همدارنګه ډیر زر سټوډنټان راوستل د مختلف یونیورسيانو ته. تقریبا دوی په دنه په سلور میشت کې خپل سټوډنټان آل پاکستان یونیورسيانو باندې ویشل
دا چې په دې وظیفه کې اساسه شامل وي او د یو زده کوونکي ټول لګښتونه پکې پوره کیږي او کسنګ اکرام الله قریشی په دې اړه وویل
په دې سکالرشپ کې چې دا یو خو فیس ماف د یونیورسيټي او بل همدارنګ هاستل پکې هم شامل ده. د ترڅنګ هر سیمستر یعنی پر سیمستر هر سټوډنټ ۱۸,۰۰۰ روپے ورکول کیږي چې تیر کلونو کې ډیر خدغه پیسې ډیر خو ورکول کیږي خو بدبختانه په دې سکل په کم کلونو کې چې دغه شوی په دغه وختونو کې اوس کم شوی دی یعنی ۱۶,۰۰۰ ته باز زینو کې ۱۸,۰۰۰ او باز زینو کې ۱۶,۰۰۰ نو پیغام چې اچ سی وای چې مشکلات لامل موږ دغه پیسې اوس کم کړی دي. دا یو خپل سټوډنټ پورې یعنی ډیپند چې یو سټوډنټ څنګه هغه ایکسپنس کوي د دې دوران د دې یو سیمستر باندې چې ډیر مسکه ډیر ایکسپنس کوي نو هغه البته چې نکېږي او کلهګه او مناسب نو کیږي ول نکېږي.
اکرام الله قریشی وايي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ په شخصیت هم مثبت اثر شوه او په ځان یې اعتماد سیوا شوه دي. نو ځکه وايي چې افغان ځوانان دې لدی ګټه پورته کړي
تر هغه ورځ نشه راغلم پاکستان ته یعنی چې خپل ځان کې هغه کوم بیگ چینجز ګورم چې هغه صرف کانفیډنس ده, یعنی زما خپل سلف کانفیډنس ډیر زیات شوی ده, ډیر زیات شوی ده په پاکستان کې. همدارنګه ځکه له مختلف خلکو سره ګورم, له مختلف ټیچرانو سره مې کتلې دي, همدارنګه مختلف لیکچر مې اوریدلې دي. نو زما پیغام د افغان سټوډنټانو لپاره دا ده په افغانستان کې چې هغوی دې کوشش وکړي چې د پاکستان اسکالرشپ ته دې اپلای وکړي او راشي پاکستان کې دې سټڈی وکړي. د تر څنګ باید افغان سټوډنټان په افغانستان کې چې کوم دي باید خپل انګلیش ته ډیر زیات دغه ورکی اهمیت ورکی.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې وی افغان زده کوونکی راته د ځان په حق له ویل.
زما نوم رویا سید ده او زه د افغانستان د کونړ یم. زما نو تعلیم د پاکستان ده, لیکن افټر 5th کلاس نه زه پاکستان کې مطلب حاصل کړم, لیکن افغان ایجوکیشن سیستم کې د پاکستان سلیبس باندې دی ورته کې. هغه نه پس د اسلامک یونیورسيټي کې زما بي اس ام اسلامک یونیورسيټي ده, ایم اس ام اسلامک یونیورسيټي ده او اوس پی ایچ ڈی تھیسس رائټر یم.
رویا سید وای په پاکستان کې د اوسېدلو لوجه ورته اردو ژبه اسانه و, خو په تعلیمي زده کړو کې ورته اول یو څه مشکلات وو. له نوموړو مو پوښتلی چې کوم افغان ځوانان لا لوړاندې په پاکستان کې اوسېږي, هغه د اسکالرشپونو ترلاسه کولای شي او کڅنګه
زموږ د فارنر سټوډنټس دا دی چې هغه په پاکستان کې اوسېږي, هم د دې لپاره دا پروسس دی چې پاکستان کې نه اوسېږي هغه لپاره دا پروسس دی. یعنی فارم به د دې فل کېږي, آنلاین د دې ډاکومېنټس به سبمټ کېږي, ډاکومېنټس باید اټېسټډ اوسي, دا ټول په دې کې راځي. ځکه چې د اوورسیز لپاره الګ فارم دی او د پاکستان نېشنل لپاره الګ فارم دی. نو د اوورسیز لپاره زموږ فارمونه چې دي هغه به فارم فل کېږي, د هغه کې به دا آپشن هم شته چې دا د پاکستان د امبیسی نه هم دې لیټر اخیستل کېږي, دا ان او سی دی امبیسی نه اخیستل کېږي, بیا هغه په بیس باندې دې اډمیشن کېږي.
رویا سید ویل چې د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو ښه او اسانې موقع لري.
زموږ د پاکستان نمونه دې چې په دې شي کې مننه هم کو چې پاکستان اوس موږ ته ډېر زیات اپورتونټیز راکوي دي. افغان سټوډنټس لپاره ډېر ښه اپورتونټی ورکړل شوی دي چې اوس دې لپاره سکالرشپ هم اوپن شوی دی. 3000 سکالرشپ ورکول کېږي دي, ته د دې سکالرشپ باندې د دې ته هر څه به فری راځي او دې ته یو ښه اپورتونټی پدې دي چې یو همسایه ملک دی. نو دې ډېر لري تاک د پاره دې ته ضرورت نشته چې کله دې زو غړي به خپل ملک هم تللی شي. زموږ یې سمر آف دی, سمر کې دې خپل ملک ویزټ کولای شي او بل تعلیمي ښه مواقع ته پاکستان کې ورکول کیږي او ایس یعنی مشکلات نشي دي ځکه ډېر نږدې ملک ته مثلا او بل دا فرق نشي دي چې دې خلک موږ ډېر زیات محبت لري او زموږ کلچر هم یو دی. زموږ د هر لحاظ نه دلته موږ ډېر زیات فائدې دي. تاسو په اوسه باندې پوهیږي نه یو لارې چارې نه پوهیږي, ډېر ښه ورته ګایډنس ملاوي کی, یعنی ډېر ښه ورته طریقه هر څوک سره هیلپ کوي په دې کې. ایون په کلاسز کې هم ډېر ډېر ښه هیلپ کیږي د سټوډنټس طرف نه.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د ویلانډ د مینه پاس.
په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې پاکستان د اعلی تعلیم لپاره هر کال په سرګونو افغان ځوانانو ته سکالرشپونه ورکوي. دا څنګه ترلاسه کېدای شي او څومره ګټې لري؟ په دې هکله د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
پاکستان ته د اعلی تعلیم لپاره تللی یو بل افغان زده کوونکی مشال ریډیو ته وویل.
فرمان ساحل ما د نړیوال اسلامي پوهنتون د اسلام آباد کې لوړې زده کړې کوم, د ژورنالیزم په فیل کې او د کابل ولایت ما. د دې نمخ کې خو ما خپل زده کړې په پاکستان کې کړې وي او بیا تقریبا یو لسم دو لسم سنف ما په افغانستان کې بیا ویل. د ما ډیر زیات شوق وو چې زه چیرته پوهنتون وایم او بیا په خپل فیلډ د ژورنالیزم سره مې بیخي زیات حد نه ډیر شوق وو. نو په دې کې ما اسلام آباد کې د افغانستان امبیسی کې زما ملګری و, هغه سره ما مشوره وکړه. نو منداسې زما خو مکتب خلاص وو, سکول مې خلاص وو, زه غواړم لوړې زده کړې وکړم خو غواړم هغه اسلام آباد کې وکړم. نو د هغه ترونه ما ته سکالرشپ ملاو سو او بیا زه لاړم اسلام آباد ته, په هغه کې ما اډمیشن وکړ.
دا چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات وخت نا وخت کړکېچن شي, د دواړو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ هم کوم تاوتریخوالی راځي او کسنګه فرمان ساحل په دې اړه وویل.
نه لکه خپل ډپارټمنټ کې وو یا به ډپارټمنټ نه علاوه چې زمونږ اغا غل د پنجابۍ ورو پښتون ورو, نو زمونږ یو رقم مشکل تر اوسه همدا اوس هم لکه ماته د زدیجی کې ادمه ته د پنجاب نه سند نه بلوچستان نه زما سره کلاس ویلو دي. دا اوسم زما لکه یو ورځ نه که دوه ورځې بعد حتما ماته میسج کی چې ستاسو حالات څنګه ده، څنګه یې، کله راځي، مونږ خفه یو، دا شان هغه شان. نو زمونږ خپلو کې روابط انشاءالله ډېر زیات ښه دي. تر اوسه پورې زمونږ لکه د شروع نه چې ما زیرو سیمیستر هم تیر کړی ده، بیا مې درې کاله دا د نور تیر کړ، نو انشاءالله زمونږ تر اوسه الله دې نه راولي بیا هم داسې څه نه دي راغلي.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې له یو بل افغان زده کوونکي سره مهم خبرې وکړې دی. وای
زبیر احساس دینان خیل، ما د افغانستان څخه د ننګرهار ولایت څخه او خونځایم په ننګرهار ولایت کې لوستې ده. د ننګرهار په علي لیسه کې د اول ټولګي څخه تر دولسم پورې به چې داغه نه فارغ شوم، په 2018 کال کې راغلم. دلته مې داخله واخسته په شریعه تو او قانون کې، شریعه انلا چې ورته ویل کېږي، او اوس مهال د پنځم سمستر محصل او څلورم سمستر په خیر تکمیل شو.
زبیر احساس دینارخیل وای افغان زده کوونکو لپاره په پاکستانی یونیورسيټیو کې زده کړې کول د نورو هیوادونو په نسبت اسان دي، په کار ده چې د دې نه ګټه پورته کړي.
ځوانانو ته عمومي دا پیغام دی چې خپل درس وای زده کړو، کې وخت به زیات تیر نه کی، او د درس سره خوا کې سپورت وکړي، او چې اسلامک یونیورسيټي ته راځي افغانان یا پاکستانیان نور ملګری بس هغه ملک د اتحادی مشرانو سره تماس نیسي، ځکه چې کم کس نه وي، هغه بلد نه نشي کولای چې داخله وکي، او هغه مشرانو به ورسره همکاري کوي او داخله کې ورسره مرسته کوي.
داراز رویا سید وای افغان زده کوونکي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ځان ته کار روزګار هم پیدا کولی شي.
دا څخه ډیر موقع هم شری تعلیم سره سره کې انسان او وړي تاسو، یعنی خپل کیریئر هم مخې ته وړلی شي، بلکې ایکسپیرینس لپاره هم دا کار باید دی ویو کی چې کدی ته چیرته هم کوم چانس ملاویږي، نو هغه باید دا کار وکړي. فار ایگزامپل ان خپل ایما اسلامک یونیورسيټي کې زه تقریبا د ما چې کله نه ایم ایس سٹارټ کړلو، یعنی زما اته کال اوسو زه دلته پارټ ټایم ټیچینګ هم کوم په اسلامک یونیورسيټي کې، او د دې نه علاوه زه آی ایم یو ارګنایزیشن دی په هغه کې زه از انټرپریټر کار کوم، چې آی ایم سرینکنزه یو بی سی آر دی، یا امریکن ایم بی سی دی، کینیډا ایم بی سی دی، دلته زه از انټرپریټر کار کوم.
افغان زده کوونکی رویا سید د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي، او دا نظر لري چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغان جنکو اعلی تعلیم ترلاسه کول ډیر مهم دي. او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202211241 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.